درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو. یو ضرب هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برت روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بوم پتن می قدر منو خوږو زکونکو. لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر سره کیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلري زده کوونکو، په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن نازو انا توخي او پیژندل د هغې د ژوند په حکم مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې او په دې لوست کې مېرمن نازو انا توخي څوک وایي، څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په حکم بشپړ معلومات ترلاسه کړو، پیژنو چې دا افغان مېرمن څوک وایي، څه ډول شخصیت وو او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو نو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو دوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپلو ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. خو راغلي زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ځو کولای شئ د کوم کوست تاسو د توجه په هیله يم. راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک. نوموړی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ځو قدرمن زده کوونکو، ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی سیره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. ولو چې مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال وو، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یو وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللې زده کوونکو میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم یاد پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دارا لوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و، پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای سپای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرونو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی، ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپی وانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې د شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت خوږه. او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږه او قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږه او قدرمنو زکونکو، اوس هم د لوس پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوس پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږه زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریم پوښتنه: د عائشه دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله من شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرع واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړ صحت مند او سجیم د صحت چمې بم پتن می درنو ګللی زکون کوله که سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند به پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کوله که سره چې زما راست تاسو د تیری ورځې لوست مرمن عائشہ دورانی اڑوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اتلې او افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک و، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اووه اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اووه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې یې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه وه، پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان وه او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گزار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چیغې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه که په میوند کې شهید نسوې خدایي جلاله بینګی ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره په دغه شعر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدلو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د آغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریس په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکاچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغلله سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکشته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکشته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده. خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رادو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو للارې جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر